السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهام وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهام پر خپل ایکس پانه لیکلي داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو له حملې وروسته فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال هم سی بي اس ټلویزیون ویلی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره ورکړه او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکی اختر له را رسیدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د ډیره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي. د خیبر پښتونخوا یو جګپوړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤولو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان وګړو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه شوې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي دي چې که څه هم حکومت د افغان کډوالو د استلو د نوي پړاو په اړه ورستۍ پریکړه تر اوسه نه ده کړې خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي. د هغه په وینا مرکزي حکومت نه یوازې په پاکستان کې د ډیره قانوني افغانانو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه کړې بلکې د هغو د استوګنې په اړه دقیق جزئیات غواړي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي لا هم څلرویشتنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي بلکې د څو نورو چارواکو نومونه پکې زیات شوي. مجاهد وایي باید د دوی د مشرانو نومونه ډیر مخکې له تورو لیستونو ایستل شوي وای. هغه په دې لیستونو کې د طالب مشرانو د نومونو شتون فشار وباله او ویل دا پالیسي ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولای شي. د اوکران ولسمشر پرون اولکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریت څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کاوه پر دې دنده وګمر. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویب پاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلی زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې رئیس یې د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کړی د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړي شورا کې د اوکراین سیاسي امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکی د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. او د امریکا په بالتیمور بندري ښار کې پرون شپږ تنه وروسته له هغه تری تم شول چې یوې بروړونکې یا کارګو کښتۍ خپل کنټرول له لاسه ورکړ او له یوه لوی پله سره ولګېده چې په نتیجه کې ساحلي تاسیسات زیانمن شول. اټکل کېږي چې دا پیښه به په دې بندر کې د کښتیو تګ راتګ د میاشتو لپاره له ستونزو سره مخامخ کړي. شپږ تنه چې هلته یې کار کاوه تری تم دي او ګمان کېږي چې مړه شوي به وي. د میرلند والي ویس مور وویل چې د کښتۍ عملې له پیښې مخکې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې چارواکو ته دا موقع په لاس ورغله چې د پیښې په ځای کې د وسایطو شمیر کم کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې ادبي پروګرام خبریږي خو له هغه مخکې پا مکړې لنډې خبرې برخې ته.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سکل بل له دیش زرو زیات افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د حج د مراسمو لپاره د هر زیارتوال لګښت نږدې 4000 ډالر اعلان کړی. په دې حساب به شاوخوا 140 میلیون ډالر د افغانانو د حج په مراسمو ولګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو لویه برخه په نړیوالو مرستو متکی ده او ډیری خلک په زحمت د یو وخت ډوډۍ موندلی شي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سعودي عربستان سږ کال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د 10000 کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي له لوري 10000 کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د آریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کامیر هوایي شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب پرونسه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې سش کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر 3,850 ډالر لګښ په پام کې نیول شوی دی چې له 270,000 افغانیو سره برابرې شي. د په عین حال کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښت لپاره به له شیعه افغانانو څخه 50 ډالر زیاتې واخیستل شي. که څه هم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې له شیعهګانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیعه علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه ازادي راډیو ته وایي
دا تفاوت چې له شیعه حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده. له پخوا څخه اخیستل کیږي په دې خاطر چې شیعه حاجیان باید حتماً د احرام تړلو لپاره جوفې ته ولاړ سي یا ورته سرخلاصي موټرونه کرایه کیږي. له دې کبله په لګښت کې یو څه توپیر راځي. همدا تفاوت یې پخوا هم اخیست، اوس یې هم اخلي.
د اصحاب خام کې بود میگرفتن، حالا میگرفت.
په داسې حال کې چې د افغانستان تر نیمایي ډېر وګړي شدید بېوزله دي او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نږدې 4000 ډالر برابرولی شي، دا پوښتنه د ډېرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپل اکسپانه له افغانستان سره د هسپانیا د 1 میلیون یورو مرستې د هر کلی پترس کې وویل چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره 3.5 میلیون ډالر بس پنورته پکار ده. تاکل شوی ده چه ده حج ده زیارتوالو لمری الوتکه ده راتون که قمری میاشتی پا لمری نیته لکابل ده جدی پلور روانه شی.
ده ازاده راژیو پا خبرونو که ده افغانستان سیمه او نره لورسته و تحولاتو خبر شی.
ازادی راژیو سلیر وی ساعته
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په نورستان کې د افغاني سره میاشتې د ټولنې مسؤلان وایي د ترکیه په همکاري 1.5 سل کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړي. د دوی په وینا دا کورنۍ په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا له ډیورنډ کرښې دخوا اړول شوي چې اوس مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال اوروي.
په نورستان کې د افغاني سری میشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شوو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په یاد مرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، 1 کیلو غوړي، 10 بوتله 1 لیتره شیدې، 10 بوتله مایع ظرفشویي، 3 پاکټه پوډرې لباس شوي، 1 تختې کمبلې، 1 جوړه بوټ او 10 خلطې میکرونی، 10 جوړه البسه مختلف النوع دا پکې شامل وي. هر فامیل ته دغه 10 قلم مواد توزیع شو.
د ښاغلي حیدرزی په خبره چې 2 ورځې وړاندې په پارون کې 200 بېوزلو کورنیو سره د روژه ماتي لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړې خوښتي وایي په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی و، خو د هغه هیواد د بیړنې پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه لډیورن کرخه راوړول.
زیم سمیر رحمان ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کریای منډاګل راغلی ماجری مد پاکستان نه. پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې. بس ډیر په زپل دلو سره راواوخته دو اوس دلته بس ستاسو دې کومکته اړتیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا په داسې حال کې یو نیم سلو کورنیو سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنیو چارو وزارت د روانې میاشتې یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دې د هغو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ هم پیل کړي چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راویستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنیو افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زوره د افغانانو لیږلو پریکړه دې وځنډوي، خو پاکستان لا هم خپله پریکړه نه ده اخیستې او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په میدان وردګو ولایت کې د وطني غوړیو یوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي مرکز میدان ښار کې د یو سوداګر لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت د وطني غوړیو او کنجاړې جوړې شوې کارخونې کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ د دې کارخونې مسؤلان وایي چې له یاد اقدام څخه یې هدف دا دی چې هلته وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د 6 میلیون افغانۍ فرضښت د وطني غوړیو او ګنجاړې جوړ سوې یادي کارخونې نن د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په فعالیت پیل وکړ. د میدان وردګو ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست انجینر محمد خان ځواک په دې اړه جوړ سوې غونډې ته ویل چې یاد کارخونه د وطني تولیداتو او د صنعت د ودې په برخه کې غوره اقدام دی. نوموړي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې به ورسره پوره همکاري وکړي.
د عبدالرحمن عابد د وطني غوړو او کنجاړې فابریکې نن عملا په میدان وردګو ولایت مرکز کې په فعالیت باندې شروع وکړله، چې تقریبا د ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د 6 میلیون افغانیو ته په اندازه د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د دې ترڅنګ د یادې کارخونې مسؤلان وایي د یادې اقدام څخه یې هدف دا دی څو دغلته بېکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د یادې کارخونې مسؤل نور علي له سوداګرو غوښتنه وکړه چې په خپل وطن کې سرمایه‌ګذاري وکړي څو بېکاره کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
موږ غواړو له نورو سرمایه ګزارانو د موږ په شانته د دوی هم د سرمایه ګزاري وکړي چې تر څو خپل وطن او خپل ولایت هر ولایت خپلو خلکو ته خدمت وکړی شي، وطن جوړ شي، پرمختګ وکړي او د خلکو کاروبار پیدا شي، خلک بې روزګاره دي او خلکو ته کارونه پیدا شي.
له دې ټولو سره سره هغه بېکاره ځوانان چې تازه یې په یاد کارخونه کې په دنده ګمارل شوي خوشحاله دي او وایي چې له دې وړاندې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان و.
زه دلته اسکار کوم، ډیر خوشحاله، ډیر خوشحاله احساس کوم. موږ غواړو چې دلته نور تجاران راشي او دلته سروي گزاري وکړي، نور فابریکې خلاص کړي چې د غریب خلک پکې وسی.
دا فابریکم د اوس وخت کې پاله سولم، ډیر جن خوشحاله یو. دا میدان کې پالتن لوک دلته پاله سول، اعظم بیا کار ومه دروازه کې اوس دلته لګیا مخفل کار کوم، خپل مزدوري ورسره کوم.
دغه کارخونه په څلورو ساعتونو کې د 6300 کیلو ګنجاړې او یو ټن وطني غوړي او د تولید ظرفیت لري. د یادونې وړ ده چې په دغه کارخونه کې لاس کسان په مستقیم ډول او 15 نور په غیر مستقیم ډول کار کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په پاکستان کې ناامنۍ په ډېرېدو دي. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پي له لوري کېږي افغانستان ته د تور ګوته نیسي، خو د بلوچستان د حملو په اړه ډېر څه نه وایي.
پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 تنه چینایان ووژل شول. په خوا په بلوچستان کې پر چینایي وګړو د یو شمیر حملو مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی و. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان پوست پرون وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوست دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له دې وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلوونکی په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي. د پوست په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یوه پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وژلو تر څنګ یې وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستاني الوتکو په خوست او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوست پر وی اډې خونړې حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې و پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نښته کې چې ساعتونه یې دوام وکړ د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د آزادۍ پوست په نوم ډلې د دیرشو پاکستاني پوځیانو د وژلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او بریتانیا تروریستي ډله بودی. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته یې سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. خو دا په پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د آزادۍ پوځ مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک په نوم پر لویه ترانزیتي لاره کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوي چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلی دی. د روان مارچ پر 14مه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د آزادۍ پوست د مجید لیواله لوري حمله شوې وه، چې په ترڅ کې د پاکستان د پوست په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری بودی خبرونه کی
یون لیک معلومات ته یو نوی جامه ور غوستنه په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانی او دنګ او کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدای وسی د دې نشان د دې شوکت او شتمنۍ راځي چې کوم کړه
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشو.
د پونځي د زنګ आवाज ده زو پونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا
د ټیوی ډیوی ماشام پونم لړۍ د سله لپاره پیل شوه.
ځوان شاعران سایو او ارما خامې پونم کوو.
دیو کتاب پانه همړو
عباسیان سودول وخت ورسیدو. د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده و.
یونلیک څنګه ولیکو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پرته له شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته ټولنو کې چې نوي څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي، د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت ترڅنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې برجوري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې ترڅنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نښه وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو دا معماري د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لویه او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دی په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لویو او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړېدې؟
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی یې بېلابېلې موخې یادوي.
اول خو دا اوس د دوی د شان، دبدبې، شوکت، شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو، له دښمنانو، لوټمارو څخه د خپل ځان، مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړولې، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به یې په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول، او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسي غټو کلاو ته یا جګو کلاو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسي کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانونو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي. نو دوی انګېرنه چې په ځمن کې یو ځل یې آبادي کوو، هغه هم باید لوړه کلا جوړه کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده زموږ په کلونو کې هېڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نه معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خانیخیل هم د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلي جګړې ایز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلې دي، دا چې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالماني وي به وي، خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی. نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور او د عیالو د مال وکوي، نو بیا دنګې دنګې کلاوې والې کړي.
ښاغلی خانیخیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه، غټې کلاوې به یې جوړولې.
له بله طرفه هغه څوک چې د اومبای خونو خانخانی دوران ولو، د صاحبزاده و اخونزاده معلوم ولو، لوړ و دوړ معلوم ولو، دا ټول شیان و. نو هغه څوک چې د خپل قدرت مؤثریت نورو ته ثابت وکړي، نو به یې ډېرې غټې دنګې کلاوې والي وي، او په مخکې به یې وښه مهمانخانه وو، یو لو جومات مو ولو، او د هغوی د دې لپاره چې هغه قدرت نمایي وکړي، خلک به وتلو، هلته به د هغوی د جرګو د مرکو خلک به ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسېدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي. یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وس همسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
یونلیک لیک څنګه لیکل کیږي په دیاړه ل ډاکټر لال پاچا اسمن سره شخیدلایم خو مخکې تر دې به د یون لیکونو په اړه د کره کتونکو لنډ نظر در سره شریک کړم کره کتونکو د یون لیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي کره کتونکو دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې دا ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغون کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي که هغه هوټل دی یا بل ځای دا ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي البته تر ټولو مهمه شایي دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي د سفرنامې لیکل هدف لري د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکو د درک زیاتېدل دي نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته نو د سفرنامې لیکل سخت شوې دي ځکه چې عمومي معلومات شته نوي څه باید لیکوال پرې زیات کړي دا نوېوالی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته که هغه لیدل دي اورېدل دي بوی کول دي لمس کول دي او که څکل دي تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکو درک زیات کړي نوی سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي پکې دوړېدلې وي واضح لیکل شوی وي او په زړه پورې وي دا وروستۍ غوښتنه یعنی په زړه پورې والی بیا ډېر بحث غواړي د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي او ولې داسې شوې دي دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي یوازې معلومات بسنه نه کوي په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکو ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای وو ولې ورغلی یا مثلا ولې لوی وو ولې کوچنی وو سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي هغه ډاکټر لال پاچا اسمون دی او تازه یې درویشت آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي ښاغلی اعظمون د چین تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړې دي له دوی به واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصولو سره سم وار له مخه د دې سیمو په اړه معلومات راغونډ کړي وو
هو کله چې ما چین ته سفر کاوه تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپله په چین کې چاپ شوی و نو هغه په پښتو هغه مې سرسري ولوسته د تاجکستان په باب باندې همدغسې زه تاجکستان ته تلم تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل د انګلستان په ارتباط باندې ممداس یو هغه دومره سفر زموږ یو رسمي سفر و جمهور سره و نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی خلک یې څنګه دي او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل
دلته یو بل شی هم دی ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي ډېر په زړه پورې وي ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو
زه خو د کومه خبره تاسو یو کړی خو زما هم مشاهده وه زما خبرې وي او یا مطالعه وه ناببره خو ټول شیان ناببره وو چې خېدل به مثلا زه درته وایم ما دا تاسو تصور کوم چې زه د جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم نو دلته مولې دوی پروتوکول یو هغه مو خو د وړو وړو قومندانانو او د خلکو د نن په افغانستان کې لیدلی چې غونډې لارې به بند ویل او لارې به ورته بندې دي نو دا بوس په انګلستان کې بس د کوچې بندې داسې بندې او د رئیس جمهور سره روانې و رئیس جمهور حکومت هلته چې مونږ لاړو هلته ډېرې عادي پروتوکول وو او بیا چې په دې سړکونو تللو لکه عادي انسانان مونږ په همسې موټرو کې وو کوم دغه ونه شو کوم هغه سې حرکت نه و چې هغه کوم زموږ په تصور کې وو
د سفر په مهال باندې یعنی سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي هغوی هره ورځ بیا دا یادداشتونه اخلي د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل تاسو هره ورځ ځان سره لیکنې کولی او کنه وروسته بیا ولیکل
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګري او دا خو زما نو ټول ادا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی هر لیکوال سره باید وړه د یادښت کتابچه پرې چکی وي ځکه چې دا لیکوالي خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي یوه پیښه هم نه رامنځته کیږي یو محال او دا زمان او مکان دا درې واړه په دې کې لیکل کیږي نو ما هغه کتابچه کې ځان سره واړه واړه یادښتونه لیکل بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول او هغه کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه نو بیا به مې د حافظې په زور باندې
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي فلم هم باید واخلي دا تخنیکي کارونه مو ترسره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې
هو زنې دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده کنه کله کله داسې د واټس اپ ګروپونه هم جوړ شي بل شم جوړ شي یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي خو د دې ترڅنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي صحنې چې وي هغه مې ویډیو کړي دي یعنې هغه ویډیو دغه مې ترې اخیستي ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب خونو کتاب کې خو هغه بیان شي خبرېدلی په دې ورځ په دې تمه مې ما چې ورځ به راځي چې بیا به له اقتصاد کې وضعیت به ښه کېږي هغه زه غواړم چې دا د دغه لارې
دی هم د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده لیکن البته په نوره نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک څوک روان اخلي مګر اجازه ورکي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي او بخښي په دې کې بل خبر هم کوي په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري په لندن کې فرزند دی دا د دوی مشهور چوک ټرافالګر سکوير ته ورځي اول ته عکس اخلي هغه عکس چې بل څوک اخلي هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري
زه دا منم ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند خو زه د څه وایم چې دا اکثره اکثره ما اخستري چې ما خبره کړې دي خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو دغه فیل سره یا دغه مسلک سره چې چند باندې اړیکه هم نه و او دا نه خبرولم او هغه کسانو چې د خبرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو
آزمون صاحب نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستي دي لیکن دغه معلومات کې ویل ورته اساني راولي بل ورته به سختي په یون لیک لیکلو کې رامنځته کړي ده یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغه معلوماتو دا نوایواله هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپل ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي څنګه تاسو د سې احساسونه کو چې دا یون لیک لیکونه سخت دي چې لیکي
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم هغه دا ده چې دغه چې زل ولم او زه سبب یې لیکم یا ګورم دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده نو دا دواړه حالات لیکوال لیکي دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوېښت کال او پنځوس کال وړاندې دومره وحشتونه تیر شوي دلته مړي وو دلته په دغه ځای کې دا او دلته دا وو دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او دغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلې دي
وبخښي آسمون صاحب په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو دا هم بیا د نوي یونلیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده
بالکل 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 دا ما مخکې دا ته وایم چې دا خو نو کته وسوي چې دا غلطه رنگین خار دی او دا رنگین ته تشریح کی دا رنگینی خود وسنه زمانه ده ځای باندې څه واقعیتونه هم تیر شوي او که نه، څه پېښې هم تېرې شوي او که نه، دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او که نه، دا ځایونه په خپله ځای آباد شوي که دا چا آباد کړي دي، نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یونلیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي، څه باید وپلټې. ما په خپله په دغو یونلیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي، مثلا یو پارک کې ما په پارک کې دلته یو وخت کې دا کشتارګا غوندې وه، یعنې دومره مړي به دلته راوړل، مګر نن یو پارک دی، نن ګولي لري په کې. ما بیا په هغه پسې چې څېړنې وکړل، دا د هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چې هلته شوې وه، او دغه جګړې مړي هلته خلکو را وړو. بیا دا مړي دومره زیات شوي وو چې بوینه شوي وو، بس هغه ښار ټول دغه شوی وو، خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو، نورو خلکو دې تر منځ روغه وو کې جوړه وو کې. یعنی دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړل.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنې او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن د یوې لیکنې لوستل سخت کې، هغه دا ده چې سر په سر معلومات راشي، ځکه همغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې دا معلومات په ټول متن کې وجوړیږي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
دلته دغه برخه مهمه ده، وازی معلومات وړاندې کول نه دی. یونلیک معلوماتو ته یو نوی جامه ور اغوستل، په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی هلته ته چې ودره، او که دا یوازې تنقید یا ټول تاریخ راواخلې، ټوله مقاله سړی راواخلي ولته وړاندې کړي، او بیا په هغه کې د ده کوم دغه نه وي، حرکت نه وي، یا د ده کوم نوښت پکې نه وي، دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي، دا خو بیا نورو پېښې لیکل شوي دي. بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو زموږ په دې څېړنو کې هم دا شی دی، ټول نقل قولونه راوړي 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 راوړي، یوه جمله خپله پکې نه، دا نقل قولونه سره لږ تر لږه وتړي، بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده. نو
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن داسې یو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقاد یو څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا وله چې یو ځایي معلومات باید را نه شي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن د یوې تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکئ، وایي دغه یو مخ یو ځای مه راخلئ، دا یو مخ سره بیل کوي، یعنی دغه شي ته ستاسو په دغو یونلیکونو کې توجه سوی؟
بالکل بالکل، ما داسې کړی ده چې ما اول خو زه خپله مشاهده ډېره هغه باندې ډېر تاکید کوم، خو کله چې اړتیا شي چې بیکګراوند یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو ضرور ده چې د یو چا خبرې واموري او یو څه وم لولې، نو هغه هم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دغه سره دا باید داسې مکس شي، ګډ شي، چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي، ډېر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي. ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونیک یو پارونکې ژبه غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه. او وبخه ډېره مهمه موضوع پکې دا ده، دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڼه باندې وړاندې. یعنی زه خپله په دې نظر یم چې یونلیک لیکنه د کیسه لیکنې یو ډول دی، دې کې اساسي شی چې دی هغه مغز چې دغه کیسه ده، چې چاته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بونه ځي، بیا خو یونلیک هم نه دی.
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلق ماتوي. مثلا ممکن پیش له هغه ځایه شروع سي هغه څو ورځې وروسته واقع شوي وي. څرنګه ستاسو په دغو یونلیکونو کې دا شی شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی، دغسې الله تاسو نه مخ شوی چې زه اوس وړاندوینه مو کوم یا بل څه مو وایم، خو نور دا زماني تسلسل پکې مراد دی.
ناقدان دا خبره هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولیکي له هغه وروسته باید ولولي او هغه د لوستونکو په صفت ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوي وي. خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته، ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم هسې یاده مې کړه، یعنی عام معلومات شته. څرنګه دغه شیان بیا بیرته ترې لرې کړي دي او که نه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځلې په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ تر لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستې هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم، هغه مې خوندي کړه. بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یونلیک باندې را تېر شوی یم، لوستی مې دی، ضرورت چې پیښ شوه چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغه وروسته به توضیحات په مخه کړې ده او هغه مواد هم راټول کړي دي، بیا مې دي کړی. بیا په درېیم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندوالی، سختي او ستوغي نه وي چې پر لوستونکي باندې لوستونکي ستړی مزل کوي، مخکې یو غاټ ګټ راشي، دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وانه وړي. نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نیولي.
دغه شی چې تاسو توضیح کړو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی، ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي.
نو دا شیان ما په نظر کې نیولي دي، ځکه دا د یو دیکې اساس دی.
کومه یوه درته ډیره جالبه ښکاري؟
ما ته جالبه د چین سفرنامه ښکاري، او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو. مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شاید نه وو. زه به یو کیسه درته وکړم. مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم، یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته. ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم. اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی راباندې راځي. دغه یعنی وروالي تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل، یا نه د سپیو کوم کار و. خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې، او هغه وږم به چې زما پوزه باندې ولګېده ما به ویل چې ولا سپی دی. نو یوه جالبه خبره ته کوم، هغه دا چې سهار راووتم نو یو سړی دی روان دی او سینه کوي، نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته. نو دې وخت کې ما ته یوه جمله رایاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده. یعنې دغسې تر دغه حده پورې زه اس دغه شوی وم. خو دا داسې نه وه، هغه رستورانونه عام رستورانونه وو، هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه، او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه، هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېر ګرانه بیه باندې دوی اخلي او بیې خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي.
د ښاغلي آسمون څخه مننه.
ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیره اونۍ پنځشنبه وشوه، چې په کې پسلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه، چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د ښوونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ آواز ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا وړا نو کالا.
صائم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوي، رنگارنګ او ښکلي ګلان پکې غوړېدلي، او له هرې خوا معطرې وږمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر وفرلی دی، باور وکړ زما په دې خبره
سایم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي، افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی.
خرد
میلمان راشی پنا ورکر بیا د کور بیتی دزن زنو میلمانو تخمو گور سسته بیترون راوشی بی خوبان برا ورشی بی دید کنر دسی بو تخمو گور سسته
خیام الدین خیام بیا پکی د کوزی پختونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوی غزل څو بیتونه داسې ولوستل
یو شیبه غوندې تیر بشي یو وخت براشي را نه هیر بشي لکه د روح میزان تمرا بولا لکه وجود را نه چا تیر بشي کرا سره نو هم دومره بې کرا نبی لشو نو ډیر بشي سعود نسترګ بل تماړوا نظر دیوال دې پکې ګیر بشي
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې ل شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي د هیبات پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
چستا بل تم میں خراب یت پسر روشی میں خراب
د کنړ د پسرلنی مشاعری راپور مو اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ډیوی ماښام په نوم یوه هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی به واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
اونۍ مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغوی چې ژوندي دي هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد ډیوې لګوو.
آنلاین ډیوې بلوي په یادې
و شبر سبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم پلم سیخیږي چې پام دې نمونو او پام دې مخامونو د دوی په اړه نور را توغږي د دوی خاطرې شریکي کیږي کیسې شریکي په هنر خبرې وکي.
تاسو یو علت بیان کوسي ځوان لیکوال هڅوي نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوړه کوي؟
نو اصول ډیر واضح نه دي او هغه چې ځوان دي او په خداس نو استایل شوی کنه مو په ژوندې شاعرانو کې خدای درې لوی شاعران ورزم لري نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډیر د چاور پام نو او خشیر لیکي لګ په هغه ځوکی ملګرو کې ځوکی خلکو کې محبوبیت لري نو دا خلک را تشویقو.
کچرته مشخص اصول ورته ونه لري فکر نه کوي چې ممکن د جنو حق تر شو لاندې شي؟
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي بیا لګه ملامتي موږ په ځانو منو ځکه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډیر غنی ادب ده نو ډیره به ګرانه یي سړی ټولو حقدارو ته رسیږي خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نمونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړایو کې په ادبي محفلونو کې ډیر لاس په لاس کېږي او ډیر د هر چا زړه ته کوزږي.
نعام صاحب زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډیر ثابت وي. مثلا که همدا شیبه مو ښه خبره اورېدلې وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړئ هغه شاعران انتخاب کړئ چې رومانټیک شعر لیکي او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدی ممکن خواند درکړي. لدې لار می مطلب اوسې انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر سه ما مخکیم درته وی چې ټول حقدار تر رسیدل ډیر ګران دي خو دې ته موږ زه یوازې نه یم ما دې توکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړای الته تر 300 پورې ملګری دې سره او ډیر برخه دي شاعرانو موږ دې رائے پاغړه کو مقصد ار ملګر ای رائے ورکې موږ نمونه دی کو بیا د سپیکر په واسطه ملګری رائے ورکوي.
او یعنی په انتخابی شکل باندې د دې ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي، په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه ل دې 300 کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دینه نه ملګری نه ټاکو، بهر ملګری ټاکو. دلته ټول هغه هنر شناس خلک موږ راټول کړي دي.
دې لړۍ ته به تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کې نه دا او شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو، خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو. تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده، نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو. نو تر اختره خو منیت دی اوسه له اوسه،
دا خو لنډ وخت دی. فکر نه کوي چې تر اختر روس تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې له خلکو وغواړي چې څه پی ولیکي، او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي، یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي، دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي.
ډېر نوی کار و او دغه سی و چې مخکې شویم، نو په همدې نوی کار هم په همدې وړه هڅه موږ تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو، له نیوکو سره مخ یو. نو مخته به ورته ګورو، موږ مطلب دغه ده که دا موږ دا خطه بله یوه ګټه م ورنه کړي، فقط چې دغه د ژوندۍ ستاینې ته د پښتون قوم ورپام شي، او د هغه د لږو کسانو هم د ژوندۍ ستاینې ته ورپام شي، نو موږ به په خپله دغه خاصه کې کامیاب شوي یو.
زما مطلب دا ده چې نیوکې خو به وي، انتقادونه به وي، دا خو یو ښکاره خبره ده. له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي. لیکن مخکنی پوښتنه که په ډېر ډول تکرار کړم، په دوو شاعرانو کې چې تاسو یې ستایئ، او که چېرته لکه څرنګه چې تاسو وویل یو 300 کسیزه ډله یو څوک ستایي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به، د دوی په لیکنو کې به یو څه وي. د دوی په باره کې فکر نه کوي که خلک وهڅوي چې لیکنې وکړي؟
وو دا خو شیبر سه موږ راټول کړي م دي همدې لپاره دي، ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړه، نو موږ یو لیست ترتیب کړ، دیرش کسیز لیست. نو اوس چې دا ملګري ما سره په دې ګروپ کې دي او زه دوی سره یم، موږ مطلب هم همدغه ده چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی م وغږېږي، او نور ملګري م نظر ورکړي، او دویم دوی د ما سره چې کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي، نو دوی هغه هنر هم ورسره پخیږي، دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه وي چې په شاعرانو لیکي. دا خو ډېره مهمه خبره ده، موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څرنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم، ډېر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي، نو سټایل یې داسې وي چې د نقل اصول سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته به وایي چې نهام صاحب ډېر ښه شعر لیکي، دا جمله اضافي جمله ده، لیکن که چېرته یو څوک دا ووایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره داسې استعمال کړی دی، یا په دې شعر کې نوې خبره دغسې کړې ده، نو له دې سره به مو نقد وده وکړي. څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي، ګنجایش پکې شته؟
وو شیبر صاحب، موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت هم دا نه وو چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي. نو مخته ګورو، خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخته کوو، موږ دغه 300 کسم ډاډه نه یو چې یاره موږ د واتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو، او که موږ وړ کسم نه وي انتخاب کړی، که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا په شعرونو دا نکتېدای شي، یا کم شعرونه لیکلي خو، یا ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي، که نه نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي، دواړه چې د وسلو برابر د معیار برابر وکړي، موږ ډېر ورته خوشحالېږو.
له ښاغلي نهام څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د ازادي رادیو مجلې په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوستی دی. له دوی به واورو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبه ته ژباړلی ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او یو ټول مجموعه یې راخیستې. باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسي دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسي خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسي خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو، شاعرۍ، موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ماسی وه کوم کسان با نفوذه کسانو، کومو کسانو ډیر صلاحیت درلود. د عباسي دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لښکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به یې بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې واک ته په رسېدو کې یو بل ته له کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر راشروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمني کمزوري سي او بالاخره له منځه لاړه سي. دا کتاب د عباسي دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفه ګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په اصطلاح په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده، او د څو تاریخونو ورچان ده په اصطلاح. په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه، هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښود، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره، او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه راتغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
Oh,